درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. یو شمېر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو شنان سره هم خبرې کوو. خو لومړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسي جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه وختنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي چیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی هم ګډون پکښې کوي. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي په پام کې لري د راتلونکي کال تر زمري میاشتې پورې په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. محمد هارون چخنسوري لازادي رادیو سره په یوې ځنګړي مرکه کې ویلي چې په تیرو 9 میاشتو کې د افغانستان ټولو هغو ادارو چارې سره همغږي کړي چې د دې پروژې په عمل کې دوه کې شکل دي. هغه زیاته کړه
نه تنها چې د ټاپي د پایپلاین کار شروع کیږي چې تر پاکستان وینځي دي، همدار از 1530 میلیون حدود ډالر سرمایه‌ګذاري کیږي په هرات کې چې د ټاپي د غازو څخه لمړی د استفادې مرکز هلته جوړ شي، تر څو کولای شو د صنعتي پارکو ته هم غاز ورکړي او د انرژي استفاده ځینې وسي. همدار از د برقي د موټرانو تبدیل د تیلو څخه و غازو ته هغه به هم هلته جوړ شي او د کورونو په استفاده کې هم هرات او همجوار ولایتو کې د څخه استفاده وسي.
د ټاپي پایپلاین 1800 کیلومتره اوږدوالی لري. دا پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته غاز انتقالوي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به ډیرو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره سي. په دې اړه د ښاغلي چخنسوري بشپړه مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدلای سي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړه ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې شهر کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګه مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار شهر کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. یاغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوالید کې، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دوی د کورونو پر ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول شوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه سوه له احتیاطه کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دې د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 15. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 15. کندهار اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 15. مزار شریف کې به اسمان زایزای وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 3. او جلال آباد کې اسمان زایزای وریز، د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14.
زمو ژخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
موقف با همدایی چه ده نظام نبه حمایت کهی افغانستان ده خلکو ده غوختنو پاساس با دوی ده صلح لپاره غک کهی.
دا غونډه به د سولې پر راوستلو کې څومره رول ولري؟
زه فکر نه کوم چې دا د دې پریکړو دغه جنبه ولري یا بالخصوص عملي شي.
ولسمشر خانی وایي د سولې په بهیر کې به د خبریالانو اساسي حقونه ضایع نه شي. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم د مطبوعه کې به هغه صفتیږي.
امریکایي رسنیو نن راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دا به ډېره ګرانه وي چې د میتر لومړی پورې له افغانستانه پاتې پوځیان وباسي. د امریکا د تیر حکومت پر مهال د تیر میلادي کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر بایدن له ای بی سي سره په مرکه کې وویل چې په دې پروسه غور کوي چې پریکړه وکړي چې کله پاتې پوځیان له افغانستانه ووزي. یو بل خبر پر اساس په افغانستان کې د امریکا د پوز ویندوی وی ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې په کندهار کې پر هغو طالبانو بمباری کړی چې د افغانستان پر حکومتي ځواکونو یې حمله کوله. د امریکا د پوز ویندوی سونی لګیت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د امریکا پوز د کندهار په جیړی او سپین بول د کلسوالوي کې پر طالبانو بریدونه کړی دي. اوس پر راشو د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همدارز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی ځینې غړي ملګري دي. تفصیل په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشه یي توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسیې ونډه مهمه بللې او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللې او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرانس پر مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلي، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخون، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس ستانکزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه یې د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول، یوه معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنجشنبې په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولس جرګې د دارالانشا رئیس قادرزاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمله چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي، خو زیاتوي دا غونډه به د دوحی بدیل نه وي. بلخوا ښاغلي خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربان لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایله ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې اورون وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سوله کې.
در نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو دا چې مال د افغانستان د سولې په اړه د وی غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت څنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې وی غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دی، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
په مسکو یا انقره یا نورو ځایونو کې د غونډو اړتیا ولې پیدا شوه؟ په دې موضوع مې د سیاسي چارو له شنانده او نظر خاوند حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده. په دې اړه او دغه راز د مسکو دوهې د غونډو د توپیر په اړه مې له هغه څخه وپوښتل. ده وویل
مشکل دا دی چې طالبان دا نه مني چې افغانستان ته راشي، تر ټولو بهترین ځای په افغانستان دی چې مذاکرات وشي، مګر د دې پراتک سره دوی فکر کوي چې دا پر دې معنا وي چې موږ د افغانستان د اوسني حکومت رسمیت باندې پیژندل دي، نو دوی د دې نه بیره لري. کنه نور د فکر کوم دولت افغانستان څو واره دا پیشنهاد کوي چې په افغانستان کې به سره وګورو. بس بل دا دی چې مثلا قطر کې ولې نه لیدل کیږي؟ د قطر موضوع پسته دی نه چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې مثلا موږ د طالبان سره کوم تفاهمنامه چې موږ کړی ده سره کوو. نو کله چې طالبان بیا مسکو ته ولاړل، مسکو ورته وویل چې د دوحې مذاکرات د دوحې پلیټ فارم دا تقریبا ناکام دی، فقط یو نتیجه دا وه چې تاسو د امریکا سره تفاهم ته ورسېدلی، نو نور ضرورت نشته چې هغه مخته ولاړ شئ. راسئ موږ تاسو ته یو پلیټ فارم ایجادوو چې هغه د مسکو فارمټ دی، دلته به خبرې کړو. سو بس دلته دا دی چې د امریکا ولې د مسکو سره مثلا د مسکو د غونډې سره دیزلی مسکه کړی دی. زلمی خلیزاد د امریکا خاص استازی د افغانستان سول لپاره ورې اشتراک کوي. زه فکر کوم امریکا غواړي چې دغه د سولې په مسله کې بالخصوص منطقه په منطقه کې قوي هیوادونه را تشکیل کړي چې د خپل د اوږو بار په دغه باندې واچوي، په منطقه باندې واچوي. که ناکامه کېږي نو منطقه هم ورسره په هغه حالت کې ګرام وټاکل شي. اوس که مثلا ټول هر څه د افغانستان نه د باندې کېږي په دوحه کې کېږي، نو یو هېواد به بیا مسؤول ګڼل کېږي چې په کامیابیو ناکامیو دواړو کې به یو هېواد. مګر دوی غواړي چې اوس دا نور هېوادونه هم پکښې کې راداخل کړي او په همدا خاطر باندې امریکا د مسکو سره نږدې کېږي د افغانستان په سوله کې. بل بحث دا دی چې د مسکو غونډه به دوه سره فرق به دا وی چې اکثرا سیاسون تللی دي سیاسون او دا سیاسون تللی چې یو تر پخوانی ټیم مذاکرات ټیم چې کوم دغه تللی او د دوه تللی دا غینه صلاحیت او وزن سیاسي وزن به زیات دی.
خبري چې په مسکو کې کیږي دا به یوازې د خبرو تر حد وی او کبه پریکړه هم وی.
زه فکر نه کوم چې دا د پریکړو دغه جنبه ولري یا بل خصوص عملی چون چې لکه مخکې مې وویل دا سیدي سیاسي وزن لري سیاسي وزن لري او دولتي چارواکي هم تر پخوانیو قوي دي مګر دا کوم فیصلې چې کوي د فیصلې صلاحیت به نه کوم چې ولري چون چې د طالبانو هیات هم د دې صلاحیت نه لري.
د افغانستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې چې واک د انتخاباتو له لارې سپاري او حاضر دی چې دا اوس وسم چې طالبان وغواړي انتخابات ورسره وکړي او په عین حال کې د طالبانو د قطر ویندوی په یوه مرکه کې ویلي دي چې دوی موقت حکومت نه مني انتقالي حکومت هم نه مني ځکه چې دوی په نظر دا ډول حکومتونه ناکام دي. د افغانستان څلوېښت کلنه تجربه هم دا ښیي. نو دلته سوال د ځینو خلکو ته پیدا شوی دی چې ګواکې دواړه خواوې نه غواړي چې جوړ جاړی وکړي.
یو شی چې دواړه واضح کوم هغه دا چې طالب یو سیاسي ډله نه ده، سیاسي پختګي نه لري او انتخاباتو کې په هر صورت کې ناکامیږي. دوی په دې ډېر واضح پوهېږي نو انتخابات کې په هیڅ صورت باندې موافقه نه ورسره کوي چون چې دوی یو نظامي ډله ده، یو جنګجوی ډله ده، نو سیاست کې ناکامه کېږي. او دې دا درس ګلبدین حکمتیار رئیس اسلامي د ټول څخه مخکې چې هغه ونسوي کولای شي سیاست کامیاب شي د رسول نوروز سره طالب خو بيخي نس کېدل. یو دوم بحث دا دی چې آیا د موقت حکومت طالب منی کې نه منی. زه کوم دا یو سیاسي دغه دی سټېټمنټ چې دی ورکوي چې مثلا سیاسي بیانونه دي چې طالبان ورکوي. د دې نه علاوه زه فکر کوم چې چېری طالبان ته واقعا ول چې دا دی یو موقتی اداره جوړیږي. طالبان به ډېر سره دغه ناخوش نه وي مګر دا موقتی ادارې فکر د طالبانو او د وسنی دولت او د سیاسيونو دا یو لږ متفاوت دی.
د سیاسي چارو نظر خاوند حکمت اعظمي و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی شلوریزه مسابقه له سیال ټیم زیمبابوي څخه په 48 منډو وګټله. د دې لوبې غوره لوبغاړی رحمت الله ګوربز وګڼل شو چې په 45 توپونو یې و اتیا منډې وکړې. راشد خان په دې لوبه کې درې، کریم جنت دوه او فرید احمد هم دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هوت په وبښتمه د خبريالانو ملي ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې ضایع نشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي یو کال کې افغان خبريالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبرېدو سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمېدو سره په سختۍ وکړې سول. په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډیرو رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريالان ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته پر رخصتۍ ولېګل چې دا د خبريالانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان وو او ډیرو یې تر اوسه هم ونه شو کړای چې ځان ته دنده پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خبراوی د خبريالانو چارې لستونزو سره مخ کړې. د شهرونو له قرنټین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبريالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبريال دی چې په کورونا وایرس سخت سوای وو. دی وایي چې یو میاشت په کور کې په قرنټین کې وو او له کورې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږه خبريالانو څخه هم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه و زموږ د کار ساحه راتنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته پر ورستیو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو او د رسنیو کارکونکو وژل سوې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي یو له دغو خبريالانو و چې پر موټرې د نشنول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. یو افغان خبریال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
هیله لرو او دې ته امید ده چې انشاءالله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو له مخې د رسنیو شاوخوا 300 شزینو کارکونکو د کورونا وایروس او امنیتي ګواښونو له امله په تیر یو کال کې خپل دندې پرېښودې. د دغې کمیټې د جندر مسؤله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سرې کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډېر زیات بد و او مونږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې په هیڅ ډول د خبریالانو اساسي حقونه نقص نسی. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف غنی له خبریالانو او رسنیو غوښتي چې د خپلو فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغې ورځې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې څومو د مخکې د بې پولې خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې له تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره له خونړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي د تلو نیوز پخوانی ویاند یماس یوش، په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکې ملاله میوند، شهناز روفی، سعدیه سادات او مرسل وحیدی، په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په تیرو 15 میاشتو کې په هدفي وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژنو کې نیولې دي، خو د یو شمېر نورو خبریالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبعه پرانستل شو. د دې مطبعې مسؤلان وایي په مطبعه کې به په ټول هیواد کې ډېر شمېر نابینایانو ته درسي توکي برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ کړي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړی مطبعه پرانستل. د دغې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسؤل رهولا وتک ازادي راډیو ته وویل د یادې مطبعې د پرانیستې هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره یې د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دغې مطبعې اصلي هدف د رسم الاعلام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینایانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږ جمتریانې مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږ په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړي دي چې په دې مطبعه کې به هغه ثبتېږي او د چا چې اړتیا ورته لري هغوی ته به په اختیار کې ورکوو.
شاغلی وتک وای مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې واند از اسانتیاوی موجود وي، خو په خبره په 1400 کال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمن شو. د دغې ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبعه موجوده و چې په دې سره اوس 200 کاته هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.15 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتي ادارې بیا دا شمېره کمه ښودلې ده او ویلې دي چې په ټول افغانستان کې 0.6% کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړ توګه څه نسی لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامداره جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بېلابېلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ تر څو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغې مطبوعې تخنیکي کارکوونکي هم دوی وایي په بریل خط د کتابونو چاپ به د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کار کولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتاب‌های بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
بسیار زیاد ارزشمند و مهم است برای اشخاص دارای معلولیت بینایی.
ښاغلی نادرپوچ د همجی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقداماتو سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي.
نوی کال نوی پیړۍ څوار لسم پیړۍ د لوړو شورو پیړۍ و.
تبر ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معرفه هم.
اغا حرکتون لگ عجولانه و
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کم رسته بیش روان شد.
We stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم او فوتبال کنیم یا ورزش کړی.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلي ویر ښکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بکارن کده عقل مبارک باشه.
گلان چمنیان و کری به دیه سر باز مرستاس یواد بان سنسور او شکلی سی.
آزادی راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اف ام 3.15 azadiradio.org facebook.com/azadiradio.
تمه ده چیرې برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتره کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شي برابروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب به په خپل وینا کې خبرداری ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او ښاغلی راب به په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی راب به د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بې پورس اعلان شوه. ښاغلی راب به بهرنی سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړې جګړې راوروسته چې په 1989 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز افغانستان ته ښاغلی راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلی شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅه پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شایي بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د ملاتړ لپاره مخکښ واوسي.
لدی سره زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله آرش همایون وړاندې کوي، خو تر دې